آرگوس شهر دیگر در یونان فعلی است که دومین شهر تاریخی اروپا با 7000 سال پیشینه مدنیت فعلی دانسته می شود. ردیف بندی این شهرها بر اساس ساختمان ها، هنرمندی، فرهنگ، عنعنه و دانش مردم آن وقت صورت گرفته است.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است و شورده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
5 تن از اعضای گروه طالبان که از زندان گوانتانامو رها شده بودند اکنون به جمع نمایندگان طالبان برای گفتگوهای صلح افغانستان پیوستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل درباره گفتگوهای صلح، تجهیز نیروهای افغان و مسائل دیگر صحبت کرده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند حداقل 6 تن زخمی شدند. عمر زاک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز در منطقه مهاجر بازار ولسوالی گرشک در شهرهای کابل هرات رخ داده است. با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران، هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن خریداری تیل از ایران مقاومت نشان دادند و رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین‌المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرد. این میدان هوایی بزرگترین میدان در تمام اروپا به شمار می رود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتون. اکنون هم برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه اوریدونکو خبرونه ته خره خلاست. افغانستان د دیموکراسي د یو اصل شاهد و. تیر شنبه د افغانستان په 2 ولایتونو، یعنی له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې ټاکنې وشوې چې له ګڼو امنیتي ګواښونو سره سره خلکو د یوې ملي پروسې په توګه پکې ګډون وکړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د دغه ټاکنو لپاره ټول نږدې 1000 محلونه او 1500 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو، خو د ټاکنو په ورځ 1 محلونه او مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. تر اوسه د دغه ټاکنو په اړه 1000 شکایتونه ثبت شوي چې د دغه شکایتونو په اړه ویل کېږي 10 شکایتونه دي. د نن ورځې په خبرونه کې په ټوله کې د ټاکنو او د دغو شکایتونو او نورو ستونزو په اړه بحث لرو. په خبرونه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ښاغلی ذبیح الله سادات او دغه راز د فیفا یا د پر انتخاباتو د څارنې ځینو بنسټونو لخوا ښاغلی نعیم اصغری له موږ سره تر څو راتلونکي شیبو پورې به په خپرونه کې وي. ښاغلی ذبی سادات له په خپرونه کې له موږ سره دی. ښاغلی سادات، خپرونه ته ښه راغلاست. تیرې شنبې چې په ټول افغانستان پرته له غزنی او کندهار کې ټاکنې وشوې او د تیرې ورځې په اړه چې په کندهار کې دغه ټاکنې ترسره شوې، ستاسو اقدامات، ستاسو لاسته راوړنې وګورو.
ډېر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ډېرو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تیرې شنبې په ورځ موږ بغیر له کندهار او غزنی نه په ټول هېواد کې د ولسي جرګې ټاکنې درلودې. له دې سره چې ځینې ستونزې او مشکلات یې درلودل، په ټوله کې ټاکنې ډېرې ښې ترسره شوې. د هېواد په ګوټ ګوټ کې موږ ډېر ښه مثبت ګزارشونه لرو. د درغلیو او تقلب مخنیوی په دې کې وشو. خو بیا هم یو څه زورواکو هڅه لري وکړي چې صندوقونه ډکړي او یا هم زموږ همکاران وګواکي بیا هم له بایومټریک وسیله یا اغلته لمنځه یوسي. خو په ټوله کې روحیه ډېره ښه وه، خلکو ډېر پراخ ګډون وکړو او دا د دې ښکارندوی کوي چې د خلکو هغه بایلله اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راځوندی کړو. په دغه پروسه کې ځینې ستونزې مشکلات وو، هغه موږ منو، هغه څه ته چې تاسو اشاره وکړله واقعا ډېری دغه ستونزې مشکلات په کابل کې وو، په ولایتونو کې دغه ستونزې سلاته کمې وې، اما د دغې مشخص علتونه معلوم دي. تاسو پوهیږئ په لس پنځلس ورځې د ټاکلو خپلواک کمیشن مرکزي دفتر دروازو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، په هغه داسې ورځې وې چې موږ ته یو ساعت د اهمیت او ارزښت ور وو، اما څوارلس ورځې د هغې طلبي کول به ډېره ستونزمنه اوسېږي. زموږ په همکارانو باندې کار زیات شو، یو نفر باید سیستم ته د ورځې درې سوه کسان انټري کول، اما کله چې موږ وخت له لاسه ورکړو موږ مجبوره شو په خپلو همکارانو فشار راوړو چې دوی د اته سوه نه تر زرو پورې کسان سیستم ته داخل کړي، او همدغه د دوی دغه مزاحمتونه د لامل شول چې موږ ونه توانېږو د رای ورکوونکو لیستونه ټولو د رای ورکونې مرکزونو ته واستوو، تر څو هغلته هم له دغه ستونزې بیا لکه څنګه چې انتخابات پورز موږ د دغه مشکلاتو سره مخامخ نه شو. د بایومټریک وسیله هم تاسو په جریان کې وایه چې د په نویمه دقیقه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن منده ومنل شوه او حکومت چمتو شو دغه وسایل زموږ په ولکه کې راکړي. د یو ویز زرو دستګاهو رسول، یو ویز زره درایور کونې محلونو ته، په دې اړه باندې د یو ویز زره کسانو روزنه، همدا ډول په دغه ملي پروسه کې د یو لک پنځه ویز زره ښوونکو استخدام، او له دغه وسیلې سره د دوی آشنایي، د وسلوالو مخالفینو له لوري د دغې پروسې سخت ګواښل، دغه ټول هغه ستونزې او مشکلات وو چې په دغه پروسه کې موږ ورسره مخامخ شو، او څنګه ته په دغه پروسه باندې خپل منفي سوری هم وغوځاوه.
خو ساده صاحب، ځینې هغه موضوعات یا هغه ستونزې چې ډېرې جدي وي او تاسو هغه یاد نه کړې، خو شکایتونه ډېر په هغې اړه باندې هم دي. مثلا تاسو څه فکر کوئ، آیا دا یوه لاسته راوړنه ده چې د نه میلیونه کسانو څخه چې دوی نیملیکنه کړې وي، د نږدې نه میلیونه کسانو څخه یوازې څه د باندې څلور میلیونه کسان رایه ورکړي، یعنی دا یو لوی تفاوت، هغه 50% چې تاسو ونیسئ بیا هم پکې پاتې راغلی یاست، یعنی څه فکر کوئ؟ او هغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې سید چې ډېرې ستاسو په وینا په نویمه دقه کې تاسو هغه سره مخ شوي او تاسو ونه کولای شول چې هغې ته پوره تیاری ونیسئ، او ځینې نورې ستونزې وي، مثلا د مرکزونو ناوخته خلاصېدل. په تور د مثال ستاسو از ډیری کارکونکو یا غوونکو چې تاسو وایي چې ګمارلې مو دغه پروسې لپاره، هغوی ډیری په دغه ورځ باندې نو محلونو کې دوی حضور نه درلود. د لستونو موضوع چې وا کڅه هم روسه به خغلی ازغری هم په دې باندې خبرې وکړي. ځینې موضوعات یا ځینې ستونزې دي چې ډېر په عادي ډول باندې حل کیږي، یعنی کې تاسو داسې په عام ډول باندې زه تاسو ته وایم، دا د لستونو موضوع یا دا تاسو کولی شو په ډېر اسانه باندې یو منظم ډیټابیس ورته جوړ کړئ، د دې په ځای چې یو نفر راشي خپل نوم په سلو یا پنځوسو یا هم شلو صفو کې ولټوي ولټوي چې زما نوم فل احمد دی او زه په دې لست کې زما نوم شته یا نشته. یعنی تاسو کولی شو د دې یو ښه الکترونیکي ډیټابیس دې ته جوړ کړئ چې په یو کلیک باندې تاسو هغه نوم پیدا کولی شول، یعنی یو نفر د دې په ځای چې په نیم ساعت کې رایه وکاروي، هغه به په 15 دقیقې یا په 3 دقیقې یا په 2 دقیقو کې دغه کار شوی وای.
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ ما زموږ تاسو ټولنې عیني واقعیتونه ما هم دغه څه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، زموږ تاسو د ټولنې هغه روحاني قشر چې دی، هغه د خوندزیو معلمین دی، مونږه د دې ډېر خوشاله په دې باندې و چې د خوندزیو معلمین به زمون سره ډیر همکار ووسیږي تر څو په دغه پروسه کې د تقلب مخنیوي وشي. خو بدبختانه ډیری معلمین خپل حاضر نشول د ټاکنو په ورځ، دوی خپل ټلیفون نه بند کړ او دوی رانغلل دغه پروسه کې تر څو د ګډون لپاره.
دا هم چې دا به د تقلب لامل هم شوی وي،
د تقلب لپاره، د تقلب د مخنیوي لپاره مونږ هم میکانیزمونه تر لاس لاندې نیول، خپل د بایومټریک وسیلې څخه هم په دوه نوي سل مراکزو کې د دې څخه استفاده شوې ده. یو د اصل مراکز دي چې غلطه یا دغه وسیله د زورواکانو له لوري د زموږ د همکارانو په سر باندې ورماته شوې ده، یا هم غلطه زموږ همکارانو نه غړي کړې ده، او یا هم د نور موارد د باعث شوې دي. خو په ټوله کې د پروسه موږ تاسو ورده وو، او د درغلیو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ترسره شوې دي، یا هغه میکانیزمونه چې دغه څخه موږ استفاده کوله تر څو وکړو، تور سپین سره جلا کړو. د ما په نظر باندې هغه ډیر ښه موارد وو او هغه باندې موږ باندې د ټکټو هغه د ټاکلو شفافیت تضمین کړو.
ډیر زیات مننه ښاغلی صدر. بیرته تاسو سره ګرځو. آقای نعیم اصغری رئیس از فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در برنامه با ما هستن. به برنامه خوش آمدین. موضوعاتی را که ما اشاره کردم و همچنان آقای سادات ابراز کردن شما شنیدین، شما چقدر مطمئن هستین گفته هایی را که آقای سادات داشت واقعا همینطور یک انتخابات خوب و مشمول و بدون شفاف داشتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان رادیو آزادی و همچنان جناب سادات صاحب. واضح است که چیز کیان است، چی حاجت به بیان است. انتخابات همگی ما و شما دیدیم که از لحاظ مدیریتی متاسفانه مشکلات خود داشت. از لحاظ سراسری بودن، اول خود در رابطه به 7000 مرکز، بیش از 7000 مرکز رایدی بود، در 5000ش کمیسیون توانست فهرست آماده بسازه و انتخابات برگزار بکنه. انتخابات از لحاظ مدیریتی اگر بررسی بکنیم، اول خود قسمت استخدام، قسمی که آقای سادات گفتند، اینی مراحل که اونا کمیا و کاستی های خود داشتن، ای برمیگشت به مدیریت ضعیف خود کمیسیون. کمیسیون میتونست قبلا امانگی خود با وزارت معرف میکرد، در قسمت شناسایی معلمین که بر محلات بود قبلا تفاهم میکرد، معلمین را استخدام میکردن بر این پروسه که اونا متعهد میبودن به این پروسه. وقتی که دو روز پیش یا سه روز پیش این معلمین استخدام میکردن، اونا هم جبری در پروسه بعضا استخدام شدن، این مشکل به وجود آمد. و بحث دیگر ای که کارمندان تماما حالاتش بر نمیگرده به مسئله بایومتریک، در آخرین زمان یعنی تقریبا کمتر از یک ماه سرشان تعمیل شد سر کمیسیون انتخابات. و بحث دیگه که چرا کمیسیون انتخابات وقتی که 3 ماه قبل بایومتریک رد کرد و ما هم حمایت کردیم که واقعا در این 3 ماه امکان نداشت که بایومتریک با مو فرصت های کمی که وجود داره به صورت درست تطبیق شوه، اما کمیسیون وقتی کمتر از یک ماه ماند با تصمیم دولت تن داد. منیس یک نهاد مستقل کمیسیون، ما توقع ما از کمیسیون نمی بود وقتی که دولت زیر فشارهای عذاب سیاسی تسلیم شد که بره بایومتریک استفاده بکنه، خوب بود کمیسیون انتخابات منعیس یک نهاد مستقل در چون توانمندی مدیریتش ممکن بود ممکن نبود به این پاسخ منفی میداد به حکومت و میرفت بعد از طریق همون پروسه خود پروسه روند مدیریت میکرد. در رابطه به این که فهرست رای دهنده ماده 72 قانون انتخابات صراحت داره، کمیسیون انتخابات کارکرداش باید در چوکات قانون انتخابات طرزالعمل هایی که خودشون تصویب میکنه باید از تماما کارهای خود پیش ببره. وقتی که خود کمیسیون انتخابات قوانین نقض بکنه و طرزالعمل ها رو نقض بکنه، آیا چی توقع دار از کاندیدها، از رایدنده، از عذاب سیاسی و جنای دیگه که در پروسه مداخله میکنن که قانون نقض نکنن؟ وقتی که خود کمیسیون اداری برگزار کننده انتخابات است و نم مکلفیت داره که مانع نقض قانون و تزلمل ها در پروسه شوه، خود کمیسیون با نقص ماده 72 فهرست رای دهنده ها را قبل از روز رایدهی باید از نصب میکرد. این به دو هدف بود، یکی خب هدف ای که هر رای دهنده که وقتی که خود ثبت کرده در یک محل رایدهی، او باید از مطمئن میشد که نام در می محل وجود داره. و بحث دومی که میشک بعض از نام ها غلط یا نام خودش یا ولدش یا یکی از معلومات هایی که در او فهرست وجود داشته باشه غلط ثبت شده باشه، او را میتونست اعتراض داشته باشه که او اصلاح شوه. و بحث سومی که وقتی که فهرست در یک محل نصب میشد، شماره خود بدون از اینکه ما به اساس مسائل الکترونیکی استفاده میکردیم که این فرصتش در بر جای شاید کم می بود از دیتابیس که در این خوب است که این سیستم استفاده شود، اما در اینجا وقتی که قبلا نصب میشد فهرست، هر شهروند هر رایدنده میفهمید که نام در شماره چند است. وقتی که به کمیسیون مراجعه میکرد مثلا میگفت که نام در شماره 100 و چند پنجم، راستن کمیسیون انتخابات راستن اون شماره رو میگرفت، نامش رو پیدا میکرد و میرفت به طرف رایدی. کی نقص ماده 72 قانون انتخابات یکی از موارد بوده که هم رایدنده از رای باقی موندن، هم پروسه را مختل کرد، زمانگیر شد پروسه، و وقتی که پروسه زمانگیر شد 600 رای دهنده در یک محل بود. واضح است که یک نفر در روز 10 دقیقه وقت که بگیره، در حالی که از ساعت 7 تا 4 دیگر یک دقیقه بر رای دهنده محاسبه شده بود. در حالی که نظر به این عملیاتی که کمیسیون داشت با استفاده از سیستم بایومتریک، حداقل 5 دقیقه یک رای دهنده وقت می گرفت که در این حساب باید از کمیسیون به جای 600 رای دهنده در یک محل باید، یعنی 100 یا 150 رای دهنده در یک محل باید توظیف میکرد، که در این رابطه مشکل خود کمیسیون بوده. و در رابطه با استفاده بایومتریک که کارمندای از او آموزش رو درست ندیده، تقریبا 2 هفته پیش از روز انتخابات وقتی که رئیس احصائیه مرکزی آقای رسولی یک جلسه همانگیر با نهادهای ناظر و کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخابات داشت که ما در اوجه حضور داشتیم، در اوجه گفته شد که کمتر از یک دقیقه بایومتریک وقت میگره و ما گفتیم که فرصت کم است، نمیگره، شاید حداقل 2 دقیقه در بر بگره، اما کمیسیون انتخابات در اوجه قبول کرد، کمیشنرهای کمیسیون انتخابات همین فرصت کتیر قبول کرد، گفت که درست است یک دقیقه نیم دقیقه ای بر وقت میگره و نیم دقیقه رای دهنده، با وجود که تاکید کردیم که یک رای دهنده در صورت که رای دهی ساده باشه حداقل به شکل دورانی باشه یک دقیقه وقت در بر میگره و یک محل برای هر رای دهنده یک دقیقه وقت داری از 7 صبح تا 4 صبح تا 4 عصر، که این مشکلات ناشی از خوشباوری های کمیسیون انتخابات، بی تفاوتی های کمیسیون انتخابات در رابطه با پروسه و همچنان ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات بوده که از این نباید کمیسیون انتخابات چشم پوشی کنه. و خب ای که مذرت خواست، واضح است که مشکلات خود داشته، اما وقتی که بیشترین شهروندای از کشور از رای اقرایشون تلف شد به خاطر زی مدیریت، ای به تنها مذرت خواستن جبران نمیشه. این خوب است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در راستا تصامیم خود بگیره، هم خود کمیسیون کسایی که در مدیریت از این انتخابات غفلت کرده و به شک در اشکال باعث از این شده که هم آرای مردم نتونه حق رای خود استفاده بکنه و یا که فرصت را برای تقلب مساعد ساخته، در بسا موارد مثلا مسائل سیستم بایومتریک کار نکرده، گفته بدون سیستم بایومتریک شما میتونین استفاده کنین از فهرست، در جای فهرست هم نبوده گفته میتونین با لست قلمی کار بگیرید. چندین مورد که این تصامیم اخیر کمیسیون در روز انتخابات هم خلاف ماده 19 قانون انتخابات بند 2 است. کمیسیون یک بار دیگه باز قانون انتخابات را نقض کرد. در اوجا گفته شده کمیسیون انتخابات نمیتواند لوایح و طرز عملهای انتخاباتی را در جریان روند انتخابات تغییر بده. در حالی که در روز انتخابات کمیسیون 3 تصمیم گرفت، فیصله در روز انتخابات که رای دهی جریان داره، کی خلاف ماده 19 بوده و در پالی از او یک سوی مشکلات به وجود آورد. بعض محلات خبر شدند که این استفاده بکنند با استفاده از این هم بدون لست بدون بایومتریک استفاده بکنند رای استفاده شود، هم با بایومتریک. حالا بدون بایومتریک و بدون لست این فرصت خوبی را بر تقلب مساعد ساخت. حالا در اینجا این تفکیک از این چگونه میتونه کمیسیون شکایت انتخاباتی بکنه که وقتی که بدون لست و بدون بایومتریک رای دهی شده در روی شهروندان رای داده، چون تصمیم کمیسیون انتخابات بوده، و چگونه تفکیک بکنه این رای با او رای که به اساس تقلب صندوق ها پر شده به این شیوه در اونجا فهرست آماده کردن، صندوق ها را پر کردن چون بایومتریک وجود نداشته. تفکیک از این مشکل است که ما شما شاهد بودیم که تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی هم همی است که اونو آرا را اونا باطل می سازن، که اگر او آرا باطل شوه حق شهروندان را هر دو کمیسیون متاسفانه
ډیر زیاته مننه. خغلی سعادت تاسو د خغلی غری خبرې واوریدې. دوی که څه هم په بیلابیلو برخو کې ستاسو د ټکنیزي پروسې په بیلابیلو برخو کې ستونزې یادونه وکړه او په پای کې د دې هغه ټول مسولیت واچو په کمیسیون باندې او ویل چې د دې اصلي عامل ضعیف مدیریت. آیا تاسو دا منئ که فکر کوئ چې نه داسې نه ده د ښاغلي اصغري خبره ردوئ، نو څه فکر کوئ د قانوني موضوعاتو څخه هم یادونه وکړه چې تاسو په صراحت د انتخاباتو په ورځ باندې 2-3 موضوعات چې ښاغلي اصغري ورته اشاره وکړه له قانون نه مو سرغړونه کړې ده؟
انجنیر انجینر صاحب مهم موضوعات ته اشاره وکړل، دوی تخنیکی بحث وکړو، مونږ منو چې یو شمېر ستونزې مشکلات وو، راځي د موږ او تاسو ټولنې عیني واقعیتونو باندې موږ او تاسو بحث وکړو. او هغه عیني واقعیتونه دغه دي چې د جنگ قصې ډېرې ښې خوږې وي، اما صحنه یې ډېره ترخه وي. مونږ په دغه پروسه کې د لومړي ځل دپاره ډرایور کوونکو لیست درلودلو، د لومړي ځل دپاره د بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې. هغه هیوادونه چې دوی په ټاکنو کې بایومتریک وسیله استفاده کوي، کلونه کلونه دوی هغه تجربه کوي، له هغې وروسته دوی له دغه وسایل نه استفاده کوي. په 15 ورځو کې دغه چمتووالی نیول هم، او بیا د ټولو خلاصو مرکزونو له جملې د 92 سلنه مرکزونو کې له بایومتریک وسیلې نه استفاده، هغه هم قانون ځانګړی کړی چې بغیر د ښوونځیو د ښوونکو څخه مونږ موقت کارمندان د ټاکنو پوره چې موږ سره همکار وي هغه هم نه شو نیولی. دغه ټول هغه موارد وو چې په دغه پروسه کې ستونزې به مشکلات رامنځته کړل. د رای ورکوونکو لیست ولې مونږ په خپل وخت نه شو چمتو کړی؟ تاسو ښه په جریان کې یاست، په هغې وخت کې همدغه د ټاکنو خپلواک کمیشن د مرکزي دفتر په وړاندې خیمې ودرول شوې، د پیکاو راکټو سره هلته دوی ناست وو، هېڅ کارمند ته اجازه دې نه وه چې داخل ته ولاړ شي یا بیرون ووځي، او یا هم 14 زموږ ټول کارونه په ټپه باندې ولاړ وو. زرو کسانو په ډیټاینشي کې کار کولو، د ورځې دوی د 2500 نه تر 300 کسان سیستم ته داخله ول، دا 15 کې تاسو فکر وکړئ چې څومره زموږ کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول. هیچا هم دغه ونه ویلې چې ولې دغه مزاحمتونه د دغه ملي پروسې په وړاندې واقع کیږي، ولې احزاب په دومره کمه موده کې هڅه لري کوي چې یا ټاکنې بایکاټ کړي او یا هم پر کمیشن باندې باید دغه ومني. بدبختانه په اوس کې هغه ټول د ملامتۍ فلای یوازې پر کمیشن باندې اچول، فکر نه کړم چې دا دې هم درسته اوسیږي او دا دې هغه څه اوسیږي چې دغه پروسې په خیر باندې تمام شي. تاسو پوهیږئ چې په دغه پروسه کې مونږه هڅه دې وکړل چې د تقلب او درغلۍ مخنیوی وشي. د ټاکنو په ورځ په ځینو مراکزو کې چې هغلته زموږ سیستم مشکل درلود، په یو شمېر مرکزونو کې هغلته وخت په اوو بجو باندې ونشو کولای چې مرکزونه پرانیزو، ښوونکو ټلیفون نه بند کړل رانغلل. نو تاسو څه ډول د کوم ښوونکي په ټنډه باندې نوشته نه وو چې مونږ د پوه شو چې دای به د ټاکنو په ورځ خپل ټلیفون بندوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پوهنې وزارت ترمنځ په دېاړه باندې یو افریقه لیکه او هغه هم قرارداد هم لاسلیک شوی وو، او دوی د هماغه تړون پر اساس باندې مونږ سره په دغه پروسه کې همکار وو. خو کله چې طالبان دوی ګواښوي یا هم د دوی امتیاز کم وي او دوی په هماغه ورځ نه حاضرېږي، دوی ورکشاپونو ته هم راځي، ټریننګ هم ویني، اما د ټاکنو په ورځ نه حاضرېږي تر څو دوی هغه خپل مسؤلیتونه درک کړي. فکر نه کړم چې دا د ستونزو او مشکل دی بیرته کمیشن ته
ورولي. ښاغلی سعادت، ستاسو د خبرو نه برداشت دا دی چې دغه ټول ستونزې چې وي او دغه کومې ستونزې چې رامنځته شوي، دا یوازې د دوی عمل د زورواکو او یا هم د سیاسونو لاسوهنه ده، دغه څه ده کنه؟
همدغه یو تریخ واقعیت
ده. نو تاسو فکر نه کوئ چې د ټاکنو په نوم خپلواک کمیسون چې قانوني ارجیت یا هم مقام لري او هم استقلالیت لري، تاسو په خپل وینا چې تاسو همیشه ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل دی او دا نور موضوعات دغه سي، دا فکر نه کوي چې د خلکو حق تاسو ورته خلکو ته خپل حق ورنک، بلکې تاسو هغه قانوني سرغړونه د زینو سیاسيونو او د زینو زورواکو د فشار او تاثیر لاندې راتلو سره د یو حق تر خپل لاندې کړ؟ یعنی په دې کې تاسو مسولیت زورواکي او سیاسون بوله کې نه، تاسو خپل هم مسول استي، ولی په دې چې کله چې د دې توانایي و نه وي چې زه د دغه خلکو پر اساس د دغه خلکو د فشارونو پر اساس، یعنی تاسو استقلالیت در پختنه لاندې وینو، دغه پروسی عملی کول ته فکر نه کوم چې ضرورت وو.
تاسو پوهیږئ یا ما چې مخکې اشاره وکړله چې بعضی ترخه واقعیتونه زموږ تاسو ټولنې دي، هغه باید ومنو. په دغه پروسه کې کله چې 15 ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو په وړاندې مزاحمت رامنځته وو، چا خپل غږ پورته کړو؟ اقلا همدغه نادرو بندستونو په دوی باندې غږ وکړو چې تاسو ولې دغه پروسې په وړاندې درېږئ؟ هغلته د مونږ پوهیږئ دغه ټول کارونه زموږ ټول تقویم یې د سره مخامخ کړو چې مونږ ونه توانېږو خپل کارونه په خپل وخت ترسره کړو. حتی موږ د پنځشنبه او جمعه پورې زموږ همکاران شپه ورځ راول تر څو د ریسرچ سنټر په برخه کې دوی هغه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، اما بیا هم په هماغه لیستونو کې ستونزې مشکلات رامنځته شول. په نوې مدقه کې د بایومټریک وسایل څخه استفاده کول او دغه منل په کمیسیون باندې په تقریم کې د اضافه کول د کسانو روزنه یو وزیر محلونو ته ایدې رسول د تخنیکی اړخه ټول موارد برسره کول فکر نه کړم چې دا هم وړه خبر ووسیږي. دغه ټول ستونزې مشکلات ته په کتو سره راځي د ګلاس هغه دکې سیستم وګورئ وګورو څنګه چې هغه تشه حساب باندې موږ تاسو باس کوو په ټول خلاص مراکز د جملې څخه 29 سلنه کې د بایومټریک وسیلې نه استفاده کیږي. هغه هم د لومړي ځل لپاره تجربه په افغانستان کې کیږي. آیا دغه یو لوی لاسرونه تاسو نه بولئ د لومړي ځل لپاره موږ تاسو درایور کوم کلس په افغانستان کې لرو؟ صحیح ده کمیو کاستی د لوډ مونږ منو، اما کچیر ته پتیرو کې دا یو بنسټیزه کارونه ترسره شي وای نن به دغه تجربه مونږ ته درلودلې او دغه د ساده لپاره به کار ترسره شي وای. اما بدبختانه چې په دې برخه کې مخکې کارونه ترسره شوی په 21 میلیون کارتونو باندې انتخابات ترسره شوی وو او د پاکو ناپاکو جدا کول هم تاسو ته معلوم وو. اوس کې ډېر څه میکانیزمونه موږ د دې لپاره لرو که چا تقلب کړی، که چا زورمن هڅه لیدې کړې ده، کوم چارواکي دا کار ترسره کړی وي، موږ حق حقدار ته سپارو. همدا اوس د ټاکنو خلاص کمیسیون مرکزي دفتر کې د ډیټا سنټر په برخه کې له دیرشو څخه زیات ناظرین د سیاسي احزابو مدني ټولنو ناظرو بنسټونو شتون لري. 15 کسان دوی تخنیکي معرفي کړي دي چې تخنیکي اړخه به دوی هغه ټوله پروسه څاري تر څو وتوانی ګوها خخدار ته وسپارو او ټول سپین سره جدا کړو.
یعنی راتلونکي ته تاسو ډیر هیله من نیاز په دې اړه باندې په دغه سیستمونو چې تاسو لري یا دغه کوم میکانیزمونو چې تاسو ورته طرح کړی دي د دې ډیر هیله من دي چې راتلونکي کې به ډیر خوي. یو زما خبره ده چې یعنی په دغه موضوع پر اساس باندې تاسو ډیر زیات هیلمن یاست راتلونکو ته دغه سیستمونه او دغه میکانیزمونه چې تاسو طرح کړی دي د به راتلونکو کې ډیر ښه جواب ورکړي.
او ټول ناظر بنسټونه سیاسي عذاب او امداد او مدني ټولنې دوی ټول د پروسې څخه نظارت ولري او دوی خپل وګوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د شفافیت لپاره ژمن دی او د شفافیت لپاره کار
د ناظر بنسټونو او د رای ورکونکو او د افغانانو ځینو دوی شکایت دادی چې دغه وادي چې وسې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوي د پتیر هفته کې مکړی وکړ چې د تیر شنبې باندې په 22 ولایتونو کې دغه ټاکنه وشوې. دوی ویلي چې دغه ستونزې چې په ټاکنو په خپلواک ټاکنو کې وي د شنبې په ورځ په ټاکنو کې وي دغه به د کندهار په ټاکنو کې نوي، خو بیا هم دغه وادي او دغه موضوعات چې تاسو مطرح کړي او میکانیزمونه مرته جوړ کړي وي دغه تیر انتخاباتو تجربه مې اخیسته و د شنبې د تیر شنبې د انتخاباتو تجربه مې اخیسته و د پرون ورځې د کندهار په انتخاباتو کې بیا هم مغسونځې وي د ټاکنو ځینې
ګوري په دغه کچه باندې چې تاسو ورته اشاره کوي په دغه کچه باندې نه و او دغه واقعبینانه نظر
اما شکایتونه لرو چې د وو بجو باندې هم ځینې مرکزونه خلاص نشول.
درې یا مرکزونه موږ په ټول کندهار کې درلودل، یو مرکز موږ بسته و یو څل دواوی مرکزونو کې قندهار کې انتخابات تر سره کیږي.
نه 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 وخت واسول، یعنی په د سر په و بجو باندې خلاص نشول. دوی شکایت ده موږ راپور لرو په دې اړه
خلاص نشول، اته بجو خلاص ول تلور نه تر پنځو پورې پروسه هم دې کړل. هغه ته حتی هغه کسان چې دوی په لاینونو کې ولاړ و هغه ته دې زمينه برابر کړ تر څو دوی خپل قانوني حقوقي حق ته خبي برخه پاتې نشي.
زموږ پښتنه ده
چې کچېته اشاره وکړي
زموږ پښتنه ده چې د تیر شنبه موضوع ک تیر شنبه خدیر خلکو ومنل چې زه تیر شنبه دوه ورځې ته هم دا موضوع تمدید شول او ځندیدله د موږ منو یعنی د کندهار کې بیا ول تکرار شول.
زه دلته موږ تاسو ته ترینیم پورې ځمنه کړې او زم دا تاسو کوم ترن تر نه مې دوی لا فرونه ته منتظر هم دوه مونته منتظر دي. خو هدف دا دی چې کچې ته بیا هر موږ ټول هغه ستونزې مشکلات دا پروسه کې منو، اما په دغه کچه باندې راځي هغه مثبت او خلکو ته هم اشاره وکړو چې په دغه شرایطو کې زموږ ټول هوادوال د سات قیمت باندې راوځي او په دغه ملي پروسه کې ګډون کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې باندې توانیږي اکثریت مراکز که غلط را بایومتریک وسیله استفاده کوي او یا هم اغل تاغه په مغه ورځ کوم ستونزې مشکلات را منځته کیږي هغه حل کوي. فکر کوم دام د باسو
که څه هم د پښتنې ډېر زیات دي خغلی سادات خو دا چې تاسو خبرونه لمک سره پرې دی د ورستې پښتنې په توګه باندې زه غوړم وو پښتم دا چې آیا ناظر بنسټونه هم په دغه انتخاباتو کې تاسو د غوي د زین ستونزو عامل بوله آیا دوی هم لاسوهنه درلوده کنه؟
ناظر بنسټونو څخه زموږ همیشه هیله دغه و او دغه مهمه ده چې دوی باید خپل تخنیکی برخه ته ډېر متوجه اوسي د پزای چې دوی سیاسي لیدلوري ولري او یا هم دوی باید د خلوصي سلامت لپاره کار وکړي.
یعنی دوی سیاسي لور درلوده او لاسوهنه کړې ده؟
نه خیر، داسې کوم څه فکر نه کړم. چې
ګرین وخت برنامه خلاص شد، تا برنامه آینده الله حافظ.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.